السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي په خیر راغلی د سپینې خبرې یا رکو راست پروګرام اوریدو ته. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده.
ما هم فوزی احسان هستم، سلام های خدا تقدیم تان میکنم. امید است تا یک ساعت برنامه رکو راست با ما دنبال کنید.
قدرمنو اوریدونکو، د جرمنی د بایرن د یالله تعالی وزیر ویلی دی چې 200 مجرمین، افغان مجرمین، باید سمدستی د دغه ایالت نه وایستل شي. زیرو جرمنی مطبوعاتو او منابعو رپورت ورکړی دی چې جرمنی هغه چارتر الوتنې هم ځنډولی دی چې ټاکل شوی و سرګونه افغانان به انتقالوي. د جرمنی د بایرن د ایالت اعلی وزیر مارک زودر ویلی چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو په باب باید زر تر زره د طالبانو سره خبري وشي.
البته ما هم باید یادآوری کنم که امروز در رابطه با وضعیت مهاجرین افغان بعد از حوادث اخیر، خصوصا حمله یک جوان پناهجوی افغان در جرمنی به مردم صحبت میکنیم و ای که این حوادث چه تأثیر میتونه بر وضعیت افغان ها و سایر افغان ها، روند انتقال افغان هایی که در پاکستان خصوصا تعداد زیادی منتظر هستند که دوسیه هاشون تکمیل شود و برن به پاکستان، صحبت میکنیم. دو مهمان گرامی البته در برنامه داریم، احمد راتب فقیری مسئول فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا و همچنان مجیب رحمان عطل عضو گروه پالیسی ساز مهاجرین در بلژیم با ما هستند. آقای فقیری در خط تلفن با ما هستند و صحبت ها را با هر دو مهمان گرامی آغاز میکنیم. سلام به شما عطل صاحب و امیدوار هستم راتب فقیری صاحب شما هم صدای ما را دارین.
بسیار
خوش آمدین فقیری صاحب به پروگرام. البته به اجازه عطل صاحب سوالا را با آقای فقیری آغاز میکنیم. شما وضعیت چگونه میبینین بعد از حوادث آخر که در اروپا رخ داد، به خصوص در جرمنی؟ این حوادث آخر چه تاثیراتی گذاشته بر روند انتقال پناهجویان تازه وارد به جرمنی و کسانی که دوسیه هایشان زیر کار است و قرار است وارد این کشور شوند؟
تاثیراتش بسیار منفی، تاثیرات به طور مثال می که یک قانون تازه را از آبز سراسی افرادی در آلمان می خواستن تصویب بکنن که خوشبختانه چند روز پیش تصویب نشد، ولی دوباره او را پلان کردن که دوباره سر از او کار کنن تا او قانون مطرح شد و به تصویب برسه، به خاطر از این که همی حمله منشن فضا را یک بار دیگه بسیار ضد خارجی، مخصوصا ضد افغانان ساخته و زمینه مساعد است برای از این که یک قانون ضد پناهنده به تصویب برسه. این کلانترین عاقبت منفیش است. در پالی ازی عواقب دیگه هم وجود داره، مثلا در جوامع نه تنها در خود آلمان بلکه در دیگه کشورها هم رویه در برابر افغان ها و طرز دید افراد در برابر افغان ها عوض شده. بامی چند عملی که در یه آخر صورت گرفت، پیش از این در فرانسه هم حوادث مشابه شده بود که روی مثبت که بعد از سقوط طالبا در رابطه با افغان ها ایجاد شده بود، این روی مثبت همی حوادث تانست که تبدیل کنه به یک روی منفی در برابر افغان ها. این که قربانی ها زیاد یه حوادث آفرید و ای که زندگی خود حمله کننده تباه شد و از فامیلش همچنان، یا مسائل شخصی بیشتر، ولی برای منفعت جمعی افغان ها صدمه بسیار بزرگ میزنه. زمانی که همچو حوادث واقع میشه ازرارش برای جامعه فرهنگی افغان در مجموع بسیار بزرگتر است.
بله تشکر به شما برمیگردیم.
دیره مننه فخری صاحب محترم د راتلونمو تشکر چې خبرونه تراغلې نظریات او تحلیلونه به دی وورو په اروپا کې خصوصا په جرمنی کې د افغان او مهاجرو د ستونزو او مشکلاتو په حق له امداشان په اروپا کې او بل مسله دا چې په پاکستان کې هم د افغان مهاجرو وضعیت خنه دي الته هم راس په راس په مهاجرو باندې ورځ سختيږي د موضوع ته هم راځول لګروس زه غواړم چې یوزلی درنو اوریدونکو تفاوضی جان استاسی په اجازه یوزلی بیا یادونه وکم چې قدرمنو اوریدونکو د جرمنی د بایرن اعلی وزیر مارکوس زودر ویلی دی چې 200 مجرم افغانان باید سمدستی دغه ایالت نه وایستل شي. دغه اعلی وزیر ویلی دی چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو په باب باید زر تر زره د طالبانو سره خبرې وشي او موږ غواړو همدا مسله مطرح کړو. طالبانو ویلی دی چې دوی به خا خبر ده چې په جرمنی کې د افغانستان کنسولګری دوی ته وسپارل شي تر څو دوی وکړي شي د دغه مسله کې د مهاجرو په ستونزو کې په عمومي ډول یا د مجرمینو په برخه کې د جرمنی د مقاماتو سره همکاري وکړي. په دې برخه کې ډېرې نورې مسلې هم دي، د مهاجرو د مهاجرت د قوانینو په اساس، د نړیوالو قوانینو په اساس، د حقوقي اړخه ډېرې مسلې دي چې کوشش به وکړو زیاتره د خپل د دوه تنو ملمنو سره مطرح کړو. قدرمن اوریدونکو په دې داسې په دې خبرونه کې موږ سره محترم میلمه چې موږ را بلل دي چې دغه نظر وورو ډاکټر مجیب الرحمن اتل دی چې په بروکسل کې د مهاجرت د پالیسۍ د جوړولو د ډلې غړی دی، د مهاجرو د چارو کارپو دی. دغه عمره معلومات زلرم نو وګورم چې زما غاور یا نه. اتل صاحب غاورې په خیر راغلی سره مشي.
ډیره مننه از تاسو غاورم او سلامونه پر تاسو.
وعلیکم السلام. وعلیکم. تاسو د مهاجرو د چارو د کارپو په هیڅ معلومدار ټول مسلې تعقیبوي. دا کومه پیښه چې په جرمنی کې وشو د میونخ په خار کې چې یو افغان مهاجر د معلوماتو لپاره په خپل موټر کې ناس دی او الته په میونخ کې ډیرو د اتحادیو کارګرانو مظاهره کړې ده چې ماشونه باید یا شي. دغه افغان چې نوم فرهاد خودل شوی دی، دا خپل موټر په دې مهاجر په دې لایون کوونکو وروړي او بعد دغه نه الته سو کسه زخمی کیږي چې وای نه دیش کسه زخمی کیږي او یو مور او یو ماشوم دا پکې مړکی د مغز زخمونو لامل نه روسته د دې پیښنه. یعنی مخکې هم په جرمنی کې افغان مهاجر ستونزې درلودي، ځینې هغه خبره د جرایم او قضیه هم وي، خو د دې قضیه نه روسته د بایرن اعلی وزیر ویل دي چې سم د سیده د 200 تن افغانان چې دوی د مجرمینو په اسپیشې نه د افغانستان ته ولېګل شي، د نور مجرمینو نشته چې هغه د ولېګل شي، او ویل دي چې فدرالي حکومت دي کې کومک وکي تیاری دي موجود وي چې دا موږ فوري انتقال کړو افغانستان ته. ما سره سوال دا دی چې هغه کسان هم دوی پولیس کې نیولې دي چې باید جرمنی ته را نه وړل شي، چې هغوی د کلونو رئیس یا د میاشتو رئیس انتظار وو او دوی د جرمنی د قواو سره په افغانستان کې کار کړی و چې دوی به جرمنی ته را انتقالیږي، مګر هغوی وځنډول شو. د حقوقي نظره د یو کس یا د سلو کسو په جرم هغه کسان چې مجرمین نه دي څنګه د هغوی پروګرام ځنډول کیږي؟ اول کدی برخه کې تاسو خپل نظر ورکړئ، د افغانانو ته اطمینان ورکړئ چې دوی په تمه او چې جرمنی ته برازي، مګر دوی پروازونه وزنډول شول او نور کیسونه هم وزنډول شول.
ډیره مننه. دا خو ډیره ښه پوښتنه ده، خو باید دا پوښتنه هم له مارکوس زودر څخه وشي په دې حق لا باندې
تاسو نظر او تحلیل غواړو، جواب خو بغه ورکړي. بله، حقوقي نه غواړم.
دا څه چل دی چې لکومي حادثه څخه چې په مونیخ کې وشول او همدارنګ په خوانی حادثه چې په آلمان کې وشولې د خپل تاثیرات لري، البته په سیاست گزارې باندې، په پالیسۍ باندې او په نورو طرز عملو باندې. په مجموعي توګه موږ کولای شو چې دا په دوو برخو تقسیم کو. اول ماغه دا چې تاسو اشاره ورته وکړه، له آلمان څخه بهر د دوه اغیزې څه وي، او دوهم د آلمان د ننه دوه اغیزې څه دي. له آلمان څخه بهر البته هغه افغانان چې آلمان ته راځي د امنیتي ستونزې په توګه تر نظر لاندې نیول کیږي او په هغو سترګو دوی ته کتل کتل کی البته دا حادثو دغه تاثیر دغه اغیز درلودله نو طبعا په هغه پروسه چې د 2018 کال څخه را په دی خو هغه د نظر وحدت چې په اروپا کې رامنځته شو د افغانستان په حق له خواخوږي سرګند شول او مختلف پروګرامونه د هغه کسانو لپاره چې آسیب پذیره وو په افغانستان کې هغه باید تخلیه شي او وېستل شي دغه پروسه لغو وخت ادامه درلوده خو له بده مرغه په آلمان کې د آلمان بروکراسي ډېره نامتو بروکراسي ده چې په هغو کې ستونزې زیاتې وي او ډېر کسان په اسلام آباد کې په تهران کې په نورو ګاونډیو هیوادونو کې پاتې شول او تر اوسه هم دوی هلته پاتې دي له بده مرغه تر اوسه هم داسې یو رسمي اعلان موږ نه لرو چې وښيي چې هغه افغانان چې دلته پاتې دي په دغو هیوادونو کې لکه پاکستان او ایران دوی نشي کولای چې آلمان ته راشي داسې یو قطعي پریکړه تر اوسه نه ده شوې ولې ستونزه په دې کې ده چې په دوی باندې په دغو طرزالعملو باندې اغیز لري او د دوی پروسه ځنډول کیږي د دوی پروسه بیا تجدید نظر کیږي او ټکی په ټکی هر څه کتل کیږي تر څو دوی ستونزه ونه لري او دوی اټکل هم کیدای شي چې ډیر کیسونه لاغو شي یعنی هغه کسان چې لږ زره هم دې په مورد کې سویزن موجود وي امکان لري چې دوی رانوړل شي آلمان ته په دې حق له البته کوم قانون یا حقوقي نظر نشته دی یعنی دوی د داخله وزارت دغه پریکړه کړې و چې په اساس د آسیب پذیرۍ د افغانانو هغه کسان چې د آلمانانو سره کار کړی وو یا هغه کسان چې د حقوق بشر یا د دیموکراسي لپاره په افغانستان کې کار کړی وو او آسیب پذیر وو دوی په مختلفو کټګوریګانو تقسیم شول او دوی یاستل لبد مرغه مارخم چې ما اشاره وکړل د بروکراسي ډیر وزندیدله او دغه پروسه وزندیدله په مجموع کې نو دغه کسان تر اوسه التپاتی دي او په دوه باندې دا مستقیمه اغیز لري ول داسې پریکړه تر اوسه مانه دا اوریدلې چې د آلمان فدرال دولت ویلي وی چې موږ هغه مشخصه پروسه د افغانانو لپاره درولې تر اوسه هم د دې ویب سایټونه د تر اوسه هم دغه پروسه پر مخ تللې او پر مخ سي
خبره ده اتر صاحب دا ډیره خبره ده چې فدرالي حکومت تر اوسه برخه کې قطعی پریکړه نه ده اعلان کړي مګر د بایرن اعلی وزیر چې ویلي دي چې داسې دی وشي داسې دی وشي دا د نه راضي هغه دی وزندول شي دا دی وی اصل شي دا خبره هم به تاثیر نه دي لکه څنګه چې تاسو ویلي خو زما سوال دا و چې څنګه دوی کېدای شي وزند یا ماده جرمني یا هر حکومت حق لري چې اول د خپل ملک او خپل کسانو د مسؤلیت لپاره اقدامات وکړي کله دوی په کیسونو باندې بیا غور کوي دا ډیره خبره ده چې تصفیه شي اوس بریا شو دي چې په جرمني کې په هغه کسانو باندې چې په جرمني کې د مجرمین دي دوی قضیه داخل د جرمني کې په هغه کسانو چې الته لا قبول شي ویني د په هغه څه تاثیر کوي او په نور افغانانو په عمومي صورت څه تاثیر کوي چې ماجر دي الته
البته هغه کسان چې دلته ثابت شوی چې دوی مجرم دي نو دوی به استل کیږي او البته اکثریت هغه کسان دي چې وړو وړو جرمونه کړی دي او دوی ته معلوم دي د امنیتی ستونزې په رامنځته کړی دي دوی به اخراج کیږي نو دا پروسه په خپل د اخراج او د ډیپورټیشن هم څه اسانه پروسه نه ده تاسو په جریان کې چې په آلمان کې راستپلوه احزاب د څو میاشتې کې او هغه څو کال کې په دوه باندې پنګونه کړی او په دې لټه کې دي چې محدود کونکي سیاستونه د آلمان په سطح رامنځته کړي او په دغه لړ کې نور ګوندونه هم و هڅېدل د دې لپاره چې رایه ترلاسه ورنکړي خپل موقفونه ته تغییر ورکړلو تر څو نور هم سخت دریزه اقدامات د مهاجرت په وړاندې په مجموعي توګه رامنځته کړي ول افغانان
بله مهرباني
بله اتل صاحب صحبتتان خلاص
اتل صاحب
خلاص صحبتاش خیر برمیگردیم به شما اتل صاحب تشکر میکنم و راتل صاحب فقیری صاحب تا جایی که گزارش ها میرسانه گفته شده که حدود 200 پناهجوی در از افغانستان در جرمنی وجود داره که متهم هستند به جرایم و همچنان 2000 دیگه واجد شرایط اخراج هستند. معلومات شما در کل چیز چقدر از این افراد متهم وجود دارن و کسایی که واجد شرایط اخراج هستند، چرا اینا واجد شرایط اخراج شناخته شدن و با چی جرایم اینا متهم هستند در جرمنی ای کسایی که گفته شده؟ بله فقیری صاحب صدای من داره؟
بله صدای شما
بفرمایید. بله صدای تان داره بفرمایید.
بله خانم د قسمت می آمار که شما دادین ارقام یا مربوط ایالت بایرن است، ایالتی که شهر مونیخ هم مربوطش است و تنها دمی ایالت در حدود 2000 پناهنده افغان است که از اون جمله به قول صدر اعظم ایالت 200ش افغان است که مرتکب جرم شده. در آلمان یک قانون وجود داره که اگر پناهنده مرتکب جرم شود او را اخراج میکنند و یعنی به مجرد که دوسیه جرمیش فیصله شود که مرتکب جرم شده باید اول جزای خود بگذرانه، بعد از او از آلمان کشیده میشه. زیادتر این مسئله در رابطه با تروریست ها ایجاد شد در شروع، ولی همین قانون امروز سر کسای دیگه که جرایم دیگه هم کردن تطبیق میشه، مخصوصا وقتی که خطر امنیتی در اونا دیده میشه برای خود جامعه آلمان که این 200 نفره که گفتن مجرم هستن ها مربوط هم یه حالت هست. اگر در مقیاس آلمان به سنجیم شاید تعداد بسیار زیاد باشه، چون که تنها مثلا در دوام
خب اینا جرایمشان چیست؟ اینا بسیار با مشکلات میرن، خود به اروپا میرسانن، عذابها میگذرن، به سختی ها تا اونجا میرسن، یعنی هفت خان رستم طی میکنن. اما حالا اینا چی جرایمی را مرتکب میشن که پس مجبور میشن یا برگردانده میشن به افغانستان؟
جرایمش دقیقی که 200 نفر چی جرایمی را مرتکب شدن او معلومات من ندارم متاسفانه، اما جرایم میتونه جرایم عادی هم باشه، مثلا جنگ کردن با یک جوان با دیگر جوان ها، یا مثلا یک بی نزاکتی کردن در برابر یک خانم توسط یک جوانه که شراب خورده و نشست بشه و دوزی کردن از مغازه و غیره و غیره، چیزاییست که میتونه کلگیش وقتی که یک دوسیه جرمی ساخته شد برای یک نفر اونمو سابق جرمیش با وجود میاره در آلمان و میتونه که دولت
پیش از اینکه به عطل صاحب بر بگردیم یک سوال کوتاه دیگه هم دارم. امی شخصی که با موتر تعدادی را زخمی ساخت و یک مادر یک طفل کشت، جرمش ثابت شده یا کی رابطه داشته با تروریست ها؟ چی از خبرهای اونجا دربارش چی گفته میشه؟
خبرهای اینجا دربارش ایست که به انگیزه اسلامی داشته، انگیزه دینی این کار کرده، اما هیچ وقت باباله نه دمی چند روز پلیس آلمان هیچ وقت نگفته که انگیزه تروریستی داشته، فقط گفته انگیزه با انگیزه مذهبی کار کرده و ای که با کدام اساس پلیسی رو میگه هنوز واضح نیست، چون که شاید در جریان تحقیق گپای گفته باشه که اینا رو به همین نتیجه رسانده باشه. اما اگر انگیزه توریستی می داشت حتما این مسئله
بر رسانه ها شریک ساخته
اعلان میشه.
تشکر فقیر سیه، به شما برمیگردیم.
اجازه بده با یه سوال بکنم خپل محترم میلمنه دکتر صاحب نه چې مجیب الرحمن اتل صاحب سوی اتل صاحب محترم د افغانانو مهاجر ستونزې په دنیا کې لکه د نورو مهاجر غوندې دي، د سنې د ټول انسانان دي، ټول صاحب کې غلطۍ کوي، د قوانینو نه سرغړونې کوي، د هر ټولنه کې شته او د خلک چې ورغلي دي ډېرو مجبوریتونو نه ځینې په رواني تکلیفونو باندې اخته دي، موږ ته چې رپورټونه راځي د دوی نه هم صحوې او خطاوې کېږي. د یو څو جرمونو یادونه وکړه، له راتب فقیر صاحب محترم وویلې چې ځوانان یو بل سره جنګ کوي یا مثلا مغازونه غلا کوي، خو قوانین د پښو لاندې باندې کوي. ما څوک چې په یو ملک ووسی باید د عمل قوانین مراعت کی. دغه کسان چې هلته دغه قوانینو نه سرغړونې کوي او بیا دوی نیول کیږي او دوسیې ورته اچول کیږي یا بندي کیږي، نو دوی خو با چون افغانستان او طالبان د کوم قانون نه لري د مجرمینو د تبادلې یاده، نو دوی ولې خپل په جرمني کې نه محاکمه کیږي چې افغانستان ته لیږل کیږي؟ افغانستان کې به دغه هم خپل ولس او خپل چارواکي زخ ډیر مشکلات لري او ستونزې لري، او بل دا چې د افغانستان په قوانینو کې به بیا دغه کسانو سره سره ډول رویه وشي، د دې مجرمینو سرنوشت به الته څنګه شي چې دوی افغانستان ته لیږي؟ دلته خو باید د جرمني په قوانینو کې یو عادلانه قضاوت وشي د انسانانو په برخه کې.
البته دا مسله تنه د افغانانو نه ده کنه، کوم څه چې دوی په وړاندې اقدامات کیږي هغه غواړي چې لنور لپاره هم یو درس وي، ترڅو دغه محدود کوونکی سیاست په مجموعي توګه په آلمان کې تطبیق شي، ترڅو د داسې کسانو میشت کېدل په آلمان کې محدود شي. تاسو دوه ټکي ته اشاره وکړه، البته افغان مهاجر په افغانستان کې ستونزې درلودلې، جنگ او منازعې تجربه کړی دا، له رواني پهلوه دوی زیان لیدلی دی، نو کله چې له راتک څخه وروسته، له مهاجرت څخه وروسته دوی دلته استوګن کیږي، د ادغام په پروسه کې یا د دوی هغه د کله چې درخواست ورکوي د پناهندګۍ لپاره تر څو دا قبلیږي، دا یوه ډېره دراز مدته او اوږدمهاله پروسه ده چې په اکثره اوقات دوی په ذهن باندې هم تاثیر کوي، د رواني تکلیفو سره مخامخ کیږي. یعنی د ادغام په پروسه کې یو د رواني صحت اقدامات چې باید دوی لپاره وشي، دا په آلمان کې د ادغام په پروسه باندې یو نقطه په دوه باندې نیوکه کیږي چې مهاجرین ته باید دغه خدمات وړاندې شي تر څو د صحي نظر د رواني نظر دوی محافظت شي. خو له بده مرغه دا یوه ستونزه ده، او بل همدارنګه تاسو اشاره وکړه چې د آلمان او د افغانستان ترمنځ ډیپلوماتیک روابط نشته دي، او له کوم وخته چې طالبان قدرت رسیدلی دي دوی رسمي توګه رسمیت نه پیژني، خو د ثالثه هیوادونو لخوا لکه قطر چې دوی غواړي دغه کسان ولیږي او الته بیرته مسترد شي. البته طالبان هم د دغه فرصت څخه غواړي چې ګټه پورته کړي، او په مقابل کې درخواست دا و چې کنسولي خدمات او کنسولګری او سفارت د افغانستان دوی ته وسپارل شي. نو په مجموع کې کوم د استرداد پروسه نشته ده، او دغه وضاحت هم نه لري چې کوم کسان چې دلته دي او دوی د جرم موده آیا تیره کړې ده او کنه، او حتی هغه جرایم چې دوی ترسره کړي آیا دوی متخلفین دي، آیا دوی مجرمین دي، او دا پروسه په مجموع کې تر اوسه مبهمه ده. خو زموږ هیله دا ده چې بشري حقوق پوندو کې په نظر کې ونیول شي، او هغه د استرداد مسله چې په کلي ډول د اروپایي ټولنې په سطح باندې مطرح کیږي، یعنی په 2015 او 2016 کال را په دې خوا چې د مهاجرت بحران په اروپا کې رامنځته شول، ډېر غړو هیوادونو د اروپایي ټولنو په دې لټه کې دي چې مهاجرین بیرته خپل مملکتونو ته ولیږي. خو له بده مرغه پروسه زیات شفافیت نه لري، او کوم کسان چې بیرته لیږدول کیږي دغه هیوادو ته یا ډیپورت کیږي، هو هغه له مختلفو لارو بیرته ځان آلمان ته رسولی دی یا اروپایي ټولنې ته رسولی دی. یعنی په دې لړ کې دوی لپاره باید هغه خدمات چې دوی هلته لیږدول کیږي، هغه خدمات هم باید دوی ته وړاندې شي، او مختلف ارګانونه چې د مهاجرت په برخه کې کار کوي دوی باید دخیل شي تر څو دغه پروسه شفافیت ولري او معافق. لبد مرغه تر اوسه په دغه پروسه کې چې د افغانستان کډوال او هغه مجرمین یا متخلفین چې دي چې بیرته استول کیږي افغانستان ته، زیات واضح نه ده. مطالعات اکثریت دا ښیي چې دغه کسان بیرته خپل ځانونه نورو هیوادو ته رسولي دي، او دوی هلته په اوږدمهاله نشي پاتې کېدلی، او حتی په
محترم خبره دي نیسم. همدلته ماته یو بل سوال راغی ذهن کې مې، هغه دا چې سیده چې د جرمني چارواکي په هر حساب باندې چې دا فیصله کوي چې دا مجرمین دی افغانستان ته ولېږل شي، دا خودوی حق دی خپل دوی فیصله کوي. امازن پیغام چې دا فیصله دوی په دې حساب کوي چې دوی ته اقتصاد ته تاوان رسیږي، دا پروسه باید الته تطبیق شي، دوی د مشکلاتو نخلاص شي، یا دا چې دومره غټ مجرمین دي چې هغه دوی نشي ساتلی الته لیږي، او کدوې په دې حساب لیږي چې دا ډیر غټ مجرمین دي نو افغانستان کې خو به دا غنیم تمام اور دي رپورټونه راځي چې ډیر مجرمین او بخې تروریستانو ډلې دي او خطر موجود دی د افغانستان. دا کسان چې مجرمین دي او دومره خطرناک وي چې دوی خپل ملک نه وباسي الته ولي د افغانستان کې، چې دوی موږ باید مبارزه وکړو د دې ډلو سره نور سره دا بلته جذب نشي، دا بل مشکل نه پیخي.
او یو مسله د ډیپورټیشن هم دا ده، او یا دا چې دا طالبانه بیرته راتک هیواته خود په دوه پروسه کې به ټول اړخونه په نظر کې ونیول شي. خو افغانستان سره اروپایي ټولنې او حتی آلمان او سویډن او دنمارک نور هیوادونو یو تفاهم درلود، او هغه تفاهم د اروپایي ټولنې په سطح د افغانستان سره امضا شوی و چې د جاینټ وی فارورډ په نوم یادېدل. په دوه چوکاټ کې افغانان چې کله افغانستان ته ډیپورټ کېدل هلته بعضي موسسې وې چې دوی ته خدمات وړاندې کول. وزارت مهاجرینو په افغانستان کې دوی په میدان کې وو، په هوایي دګر کې او دوی به راجستر کول، او موسساتو به دوی مسولیت په غاړه اخستلو، او دوی ته به تروی مودې پیسې هم ورکولې او په کار به ګمارل. خو بیا هم هغه پروسه چې دومره ډیپلوماټیک روابط موجود و بیا هم ستونزمنه و. نو اوس چې دوی هیڅ ډیپلوماټیک روابط نه لري، له بده مرغه دا پروسه خو له شفافیت څخه جلا ده. نو طبعا دغه کسان مخ که هم موږ مثالونه د دوه درلودل کوم کسان چې افغانستان ته ډیپورچي وو، دوی هغه رادیکلایزیشن ته ډیر مساعد وو، او یو تشویش د آلمان د پوهنتونونو او د پوهانو له خانه، یعنی د مهاجرت د پوهانو له خانه په دوه باندې نیوکه کې هغه دا دی چې دا کسان چې کله لیږدول کېږي هلته آیا د قهرمانانو په توګه د دوی نه استقبال کېږي او یا هم د یو مجرم په حیث. نو دغه مرز تر اوسه مشخص نه دی، خو هغه عمومي فضا په آلمان کې د انتخاباتو لپاره چې یو سیاسي شوی مسله ده یا پولیټیسایز وضعیت ده، نو په دغه وضعیت کې ډیر احزاب تر فشار لاندې دي چې د مهاجرت په حق له باید جدي اقدامات وکړي، خصوصا هغه کسان چې په آلمان کې مرتکب د جرایمو کېږي.
البته دا د آلمان د ولس نظر دی، او کاندیدان د خپل ولس نظر ته ګوري، ځکه چې ولس وایي چې زمونږ نه کارونه خسي دي، مجرمین دي، په موږ فشار دی. درسته ده خبره. تاسو ته لګرو سبیر تر ازو په خیال مې
بل یک وقفه کوته داریم، با ما باشین، برمیگردیم.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بازم خوش آمدین بیننده و شنونده برنامه روکراست از صدای آمریکا هستین. دو مهمان گرامی داریم در برنامه با ما هستن. البته در این برنامه در رابطه با حوادثی صحبت میکنیم که یک حادثه صحبت میکنیم که توسط یک پناهجوی افغان در جرمنی رخ داد و او باعث کشته شدن یک مادر یک طفل شد و تعداد زخمی شد، و این حادثه بحث های زیادی را در رابطه با انتقال مهاجرین که منتظر هستند در پاکستان، منتظر انتقالشان به جرمنی هستند، تاثیراتی را گذاشته، بحث های را به وجود آورده که آیا اینا انتقال داده شوه یا نشوه در حلقه های سیاسی جرمنی، و همچنان گفته شده که تعداد زیادی از افغان ها واجد شرایط اخراج هستند از جرمنی، و همچنان گفته شده که حدود 200 افغان تنها در یکی از ایالت‌های جرمنی مجرم شناخته شدن، متهم به جرایم هستند و اینا را هم گفتن. این بحث در این هم است که ممکن اینا اخراج شوند و به افغانستان فرستاده شوند. خب تمام این مسائل با این میمان‌ها بحث داریم، اما اجازه بدین که از آقای راتب فقیری بپرسیم. فقیری سیب اگر صدای مرا دارین، سوال ما حالا از شما است که خب تعداد زیادی از افغان‌ها هم اکنون گفته میشه هنوز هم 3000 افغان واجد شرایط انتقال در پاکستان به سر میبرند که قرار است منتقل شوند به جرمنی. شما چی فکر میکنین این حوادث در انتقال این افغان‌ها از پاکستان هم به جرمنی تاثیر خواهد گذاشت؟ چون و اگر اونا ما را میبینن، خیلی ها منتظر هستند که بشنون صحبت های دقیق تر که این حوادث، این بحث های سیاسی چی تاثیر داره بر زندگی از اینا؟
البته صدر اعظم ایالت بایرن 4 پیشنهاد کرده که دو پیشنهاد ها یکیش به تعلیق در آوردن ویزه بر افغان هاست که البته این در سطح پیشنهاد است و هم صرف توسط صدر اعظم یک ایالت و هنوز دولت فدرال در این موضوعش نو تصمیم نگرفته. اما امی بس حداقل به وجود آمده از طرف مقام اول یک ایالت مهم آلمان هم چه پیشنهاد شده، شاید تاثیرات منفی خود داشته باشه سر از اینا، اما امیدوار هستیم هم نداشته باشه، چون یک بار دیگه هم کار از اینا را همچه یک حادثه دیگه به طبیق انداخت بر از اینکه دولت آلمان تصمیم گرفته بود که تمام سکرین کنه دوباره هر کدام از کسایی که بهشان ویزه داده میشه قبل از دادن ویزه سکرین شوند که آیا خطر امنیتی با آمدن از اونا بر آلمان با وجود میاد یا خیر، که او کارا تا جایی که ما اطلاع داریم پیش رفته و امیدوار هستم کسایی که کارهایشان به ویزه رسیده اینا ویزه خود بگیرن بیاین. اما خطر یا ریسکی از این که بازم تاثیرات منفی کنه همین قضیه منشم موجود است.
و فقیری سپه خب ای البته چگونه تصمیم گرفته میشه که یک آدم به خطر امنیتی است یا نه؟ یک تعداد زیاد مهاجرین غیر قانونی وارد میشن وارد به کشورهای اروپایی به خصوص آلمان و یک تعداد دیگه هم به صورت قانونی اوجا میاین، چگونه تفکیک میشه که اینا مهاجرین هستن که یا پناهجویانی هستن که خطر امنیتی دارن یا ندارن؟ این چگونه تفکیک میشه و دیگه چقدر امی بحث هایی که میشه انگیزه های سیاسی داره، یعنی موضوعات سیاسی چقدر میتونه منبع از این بحث ها باشه؟
بله، سوال اولتان باید بگویم که از روزی که مخصوصا کسایی که به شکل غیر قانونی داخل میشن، کسایی اینا از روز اول که داخل میشن دولت متوجه چیشان میباشه، دولت های میزبان متوجه از این میباشه که اینا کی هستن، چی میکنن، چی نو روش دارن، مثلا در کمپ که هستن با دیگه مردم ما یا بسیار مذهبی هستن یا نه و غیره و غیره. یک ارزیابی خود میداشته باشن از این که آیا این نفر خطر امنیتی احتمالی رو به وجود خواهد آورد یا نه، ولی در محاسبات خود میشه دقیق هم میزن. مثلا همی فرهاد که در منچن حمله رکت در سال 2016 داخل شده بود، از این پروسه گذشته بود و تا بال هیچ مرتکب جرمی هم نشده بود، ولی دفتا دست به همچو یک کار زد که تشخیص از این که کی خطر امنیتی از کی نیست نشان میده که زیاد آسان هم نیست متدابیری که اینا میگیرن، شاید بتانن تا حدود تشخیص بکنن، ولی در مورد هر کس شاید تشخیصشان درست نباشه. در رابطه با سوال
دومی گفتم چقدر انگیزه های سیاسی، یعنی بحث های سیاسی چقدر تاثیرگذار است در این بحث های مهاجرین؟
بحث های سیاسی بسیار تاثیرگذار است. اصلا امنی سیاست مهاجرت جزء سیاست است. اگر دولت های اروپایی سیاست خود نرم می سازند در برابر مهاجرین یک کشور، هم انگیزه سیاسی دارند، و اگر سیاست خود سخت و می سازند و مشکلات خلق می کنند، او هم انگیزه سیاسی می داشته باشه. مخصوصا در حالات که عذاب دستراسی فشار زیاد میارن سر عذاب بر سر اقتدار، و به خصوص در حالت نزدیک انتخابات بسیار تاثیر زیاد داره، چون که عذاب که دستراسی افراطی هم نیستن کوشش میکنن که به خاطر انتخابات یک کمار موضوعگیری خود سختر بسازن در رابطه با مسائل پناهندگی. و این کاملا متاثر است از سیاست و همین انگیزه های سیاسی.
تشکر فقیری صاحب، برمیگردیم به شما.
فقیری صاحب محترم، تحصیل مننه. عطر صاحب محترم، دا خو وزی خبره د رپورټونو لقرار د څومره افغانان چې مهاجر شوی دي په هر لحاظ د تیرو کلونو کې زیاتره د رپورټونو لقرار وي په جرمنی کې دي، او جرمنی د دومره کاله د افغان مهاجرو سره مرستې کړي دي، دوی ته پناه ورکړي، د ځای ورکړي، مرستې کړي دي. دا وزی خبره ده. مګر کومه سیا چې اوس په دې اخر وختونو کې جرمنی مقامات خبره کړې ده، وایي چې په 2023 کال کې په جرمنی کې د دې کال تر اخره پورې، د 2023 کال تر اخره پورې وایي په جرمنی کې 2,000 افغان مهاجر وو. یعنی دا اوسیږي، دا هغه کسان دي چې هلته پخوا اوسېدل، اوسیږي، دا نور خو لاره روان دي ورپسې. نو زما سوال دلته دا دی چې د مهاجرت قانون څه وایي په دې برخه کې چې دغه کسان چې دلته په دې جرمني کې اوسي، دوی باید د ټولو امتیازاتو نه برخوردار وي؟ صحیح ده چې افغان مهاجرینو کې به مجرمین وي، مګر په ټولنه کې دوی هلته په ډېرو برخو کې ونډه اخیستې ده. د افغان مهاجرینو هلته باید د مهاجرت د قوانینو په اساس حق و حقوق ولري، سره د دې چې په جرمني کې د اوکراین د مهاجرینو نه وروسته چې ورغلي دي، فشارونه زیات شوي دي په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اجتماعي لحاظ. نو فکر کوي چې د دغو مهاجرو په امتیازاتو کې به هم څه بدلونونه راشي؟ دا څوک چې هلته دي
ګوري چې کچیرې موږ د آلمان او د افغانستان ترمنځ ډېرې تاریخي ژورې اړیکې د له پخوا څخه تقریبا د 100 کالو څخه زیات موږ که 2000 کال ته وګورو، په 2000 کال کې کله چې آلمان افغانستان ته راغی، په هغه وخت کې 80,000 افغانان په آلمان کې ژوند کړلو. خو اوس دغه څلور نیم لکه اوخته ایده، او په دې کې داسې کسان دي چې یعنی تابعیت ترلاسه کړی دی، په دوی کې داسې کسان دي چې دایمي اقامت ترلاسه کړی، او په دوی کې داسې کسان دي چې 3 کلنې یا 5 کلنې ویزه ترلاسه کړي، او په دوه کټګوري کې داسې کسان دي چې تر اوسه منل شوي نه دي، ا دې دوندونګ یا د ټالوریټډ کسان ورته وایي چې دوی متقبل شوي ولی قبول کړي نه دي. په دوه کټګوري کې مختلفه کټګوري دي د افغانانو په آلمان کې، ولی مشخص تعداد دو جواب نه دي چې مثلا څومره افغانان تابعیت لري او څومره دوی دایمي اقامت لري او څومره موقته او څومره منتظر دي فعلا د اغلب لپاره. اگر چې د وزارت د مهاجرینو وزارت د آلمان ارقام وړاندې کوي، خو دا باید دقیق وڅېړل شي. او هغه کسان چې وروسته راځي، یعنی منتظر دي، البته په دوی باندې هغه ډول چې او میلما اشاره وکړه، دوی په هغه پروسه باندې تاثیر لري، ولی کوم حقوق چې دوی ته ورکول کیږي هغه مطابق د بین المللي کنوانسیون د مهاجرت حق یعنی په رسمیت پیژني. نو په هغو کې څه ستونزه نشته. حتی آلمان د دوهمې جګړې وروسته چې دوی د اقلیتونو سرکوب ولیدو یعنی دوی په بېرحمۍ دلته له منځه لاړل، په خپل قوانینو کې ډېر ښه دي، یعنی د مهاجرت ډېر قوانین
اصلاحات راوسته.
حتی د آلمان اساسي قانون یا ګرون گزت شپارسمه ماده اول بند هغو کسانو ته چې د عقیدتي لحاظه د حزبي لحاظه یا دا چې مشخص تمایلات ولري او له ستونزو سره په خپلو هیوادونو کې مخ وي هغوی ته حق د پناهندګۍ ورکوي. خو دغه ټکی هم د احزابو ترمنځ خصوصا د CDU او CSU لخوا نقد کېدلو پخوا او ویل دغه ماده هم د آلمان د اساسي قانون باید تعدیل شي. یعنی په مجموع کې تر اوسه پورې کوم قوانین چې دي هغه حقونه چې مهاجرین ته ورکول کیږي هغه په آلمان کې پیاده کیږي او دغه باندې
یعنی قوانینو کې څه تغییر نه دی راغلی، امتیازاتو کې څه تغییر نه دی راغلی، ټول قوانین په خپل حال دي تر اوسه پورې. خو موږ وویل چې یوازې جرمني نه بلکې په نورو اروپایي ملکونو کې هم افغان مهاجرو دغه مشکلات او ستونزو ته اشاره کوم، مثلا تاسې برتانیې ته وګورئ، فرانسې ته وګورئ، نور ملکونو ته وګورئ، دغه قضیه چې په جرمني کې وشو یا په فرانسې کې یا فرضاً برتانیې کې، داسې فکر کوئ چې دا کوم مهاجر چې راتلونکي دي دې ملکو ته د ټولو وضعیت باندې به تاثیر وکړي؟
زما وړاندوینه هم دا ده چې دا منفي پایلې لري. حتی که داسې په اوږدمهاله کې موږ په نظر کې ونیسو، په 2000 کال کې کله چې په نیویارک باندې کومې حملې وشولې او هغه هم د مسلمانانو لخوا وشولې، د مهاجرینو په هکله یوه بدبیني په اروپایي ټولنه کې رامنځته شوله او مهاجرینو ته د امنیتي ستونزې په توګه کتل. او په هالند کې مثلا تروریستي بریدونه وشول، په فرانسه کې تروریستي بریدونه وشول، په انګلستان کې وشول، په مختلفو هیوادونو کې دغه د لومړي ځل هغو احزابو ته چې مثلا هیڅ موجودیت نه و دا فرصت ورکړلو چې رامنځته شي، لکه په آلمان کې چې د AfD حزب په 2013 کال کې رامنځته شو، یعنی آلمان ته بدیل حزب. نو په دغو موضوع د مهاجرت باندې پانګونه وکړه. اکثریت هغه احزاب چې د مهاجرینو ضد موقف لري نو دغه وروستي کلونو کې رامنځته شوي دي او بله شکه چې دوی په دغه لټه کې دي چې په قوانینو باندې اغیزه ولري، قوانینو کې تغییرات راولي او نور محدودیتونه د مهاجرت په حق له رامنځته کړي. او دغه یو کلیدي یا عمده موضوع هم په اوسني انتخاباتو کې د آلمان ده، چې یعنی راتلونکي اونۍ کې به خلک زی رایه به ورکوي. او په اوسني حالت کې هم هر هغه حزب چې په محدودیت د مهاجرینو ټینګار کوي نو وړاندوینه دا ده چې هغه به رایه ګټي او خلق به هغو ته رایه ورکوي، ځکه چې خلک په یوه داسې فضا کې ژوند کوي چې له دغو حوادثو څخه متاثر شوي دي.
بله او بخیر، مننه، تاسې نه بیرته راځو، مهرباني.
تشکر میکنم اتل صاحب از شما. و راتب صاحب یک سوال من است که خب قوانین جرمنی یا در مجموع اروپا چقدر اجازه میده که امی مهاجرینه که مثلا متهم به یک جرم هستند یا واجد شرایط نیستند اخراج شوند؟ و دومی که شما چه فکر میکنین، آیا کشورهای دیگر مثل بریتانیا یا کشورهای دیگر اروپایی امی اقدامات را که امروز جرمنی میشنویم در رسانه ها چنین اقدامات را پیگیری خواهند کرد، یعنی اقدامات مشابه را در مورد او مهاجرین بخصوص صحبت ما روی افغان است که اونجا هستن خواهند اتخاذ کرد، مثلا کسایی که متهم هستن، مجرم هستن یا واجد شرایط نیستن، یا خصوصا روند انتقال کسانی که امیال به خیلی از کشورهای اروپایی مردم کیسایشان در جریان است و منتظر انتقالشان هستن، خصوصا به او اسکان مجدد افغان ها دیگه کشورها هم تعقیب خواهند کرد، یعنی امی اقدامات مشابه را ایالگوی خواهد بود؟
در مورد از اینکه آیا کشورها حق دارند که مطابق قوانین خود که دست به همش کار بزنن برای این پس روان کردن کسایی که جرم میکنن، بله حق دارن، اگر چی مثلا یک چوکات خاص برش ایجاد کردن بعد از امو حوادث 11 سپتامبر رو که در تمام اروپا قوانین جدید به وجود آمد در رابطه با تروریسم، همی قانون رو ایجاد کردن کسایی که خطر برای خطر امنیتی حساب میشن در یک کشور، مقصدشان از پناهنده یا مهاجرین است که آمدن، اونا رو دولت ها میتونن که تصمیم بگیرن در مورد اخراجشان، البته تحت شرایط معین. وی که در امی پالیسی پناهندگی و قوانین پناهندگی یک مسئله ملی است، یعنی این که هر کشور اروپایی به شکل جداگانه از خود قانون دارند در این مورد و ادارات دارند که اداره مهاجرت و تابعیت نامیده میشه یا وزارت مهاجرین و حتی در کشور عالم یک وزارت خاص برای پناهنده ها وجود دارد. اینا مطابق قانون خود و مطابق شرایط کشور خود در کدامشان عمل میکنند. البته فضایی که همین و عملات ایجاد میکنند در مجموع فضا را بسیار بد میسازه برای تمام کشورها، چون از اینترنت است، از که اخبار زود پراگنده میشه و هر یک از کشورها خود از این میترسن که هم یادشه در کشور ما هم نشن، معتادتر میشن. ولی اینطور نیست که مثلا در تصمیم آلمان تاثیر مستقیم داشته باشه سر تصمیم فرانسه یا تصمیم یکی از کشورهای دیگه اروپایی.
فقیری صاحب، قرار است انتخابات پارلمانی اگر اشتباه نکنم تا یک هفته دیگه برگزار شود در جرمنی، این انتخابات چقدر این بحث ها مسائل انتخاباتی است؟
بسیار همه امروز میز بحث های است که موضوع یک اولین بحث انتخاباتی بین همه چهار حزب عمده آلمان هم مسئله مهاجرت بود، مسئله پس فرستادن پناهنده های مجرم بود پس روان شوند یا نشند، که تقریبا کل اعضاب ایر میخواستن، کمترین یا نرمترین حزب به جمله حزب سبز ها بود، ولی این کاملا موضوع انتخاباتی است و می از به AFD یا از به الترناتیف بر آلمان این نیروی خودم مرهون از این نمیست که ضد پناهنده شعار میده و کوشش میکنه که
یعنی فقیری صاحب امی حوادثی که رخ داده مثلا توسط مهاجرین سوری افغان در اروپا، یعنی فکر میکنین اذهان عامه هم تغییر داده، چون حالا احزاب با استفاده از نظریات عامه من سروی های انجام میتن باز پالیسی های مهاجرتشان رو تنظیم میکنن، فکر میکنین چقدر اروپا به مهمان پذیرایی از مهاجرین بسیار نام داره، یعنی یکی از کشورهای مقصد و مزمی خاطر است، حالا چقدر مردم اروپا یا به خصوص جرمنی که شماستین نظریاتشان به مورد مهاجرت تغییر کرده با در نظر داشت حوادث اخیر که بازی میشه یک موضوع سیاسی برای احزاب؟
البته تاثیرات این حوادث تأثیر مشکلاتی که خود کشورها دارن مثل بیکاری، کمبود خانه و غیره و غیره، کمبود تحصیلات سی و اینا، وقتی که در کشورها با وجود میاد باز انگشت انتقاد یا اتهام میره به طرف پناهنده. میره اینا زیاد میاد، اینا خانه ما را گرفتن، اینا کار ما را گرفتن، اینا از تحصیلات سی ما بسیار استفاده میکنن. به این طریق مخصوصا قشر کم سواد در جامعه اروپایی بسیار ذهنش آماده است برای پذیرش همچه تبلیغات و سرمایه گذاری اعضا به راست افراطی هم سرمی قشر کم سواد است، برای زیکی اینا از خود منطق خود به کار نمیبرن و می تبلیغات عذاب راست افراطی باور میکنن و فکر میکنن که واقعا پناهنده منبع اما مشکلاتشان هستن.
تشکر.
من نتاسینا فقیری سیب محترم کرم و دانده معلوماتون ما مستفید شروع. درانو ریدون که امدوم را یادونه کم بیا هم چه منگ در امریکا آقا گاشنا رادیو صرف مسائل و موضوعات مطرح کهو. ملمانه پا تاکل و موضوعات بانده خپل نظریات وی خپل تحلیلون بایانوی قضاوت منگ تاسی قدر منو ریدون که تپریدو. نن زمونږه موضوع په جرمنی کې د افغان مهاجرو ستونزې دي، خصوصا د هغه پیښې نه وروسته چې د جرمنی په یو ښار کې په منشن کې یو افغان په موټر کې ناست و، خپل موټر یې په یو تعداد خلکو باندې چې هغوی مظاهره کړې وه هلته وروسته، نه دېرش پکې زخمي شول، دوه کسه پکې مړه. بعد هغې نه د بایرن اعلی وزیر وویل چې دا 200 مجرمین چې دوی پوهیږي چې مجرمین دي، البته دوسیې دوی لیدلي دي، څېړلي دي، وایي دا باید فوري وویستل شي او د طالبانو سره باید خبرې وشي، دا مجرمین طالبانو ته وسپارل شي. طالبانو ویلي دي قونسلګرۍ موږ ته راوسپاري چې موږ د مهاجرو په چارو کې کومک وکړو. د دې نه وروسته زه راځم دې مسالې ته چې زمونږ دوه تنو مېلمنو چې یو راتب فقیري صاحب دی چې همدا مخکې تاسې خبرې واورېدې، او بل مېلمه مو ډاکټر مجیب الرحمن اتل دی چې په بروکسل کې د مهاجرت د پالیسۍ د جوړولو د ډلې غړی دی. دغلته زه یو سوال لرم او هغه دا اتل صاحب محترم، د رپورټونو له قراره په پاکستان او ایران کې هم مهاجرین ډیر زیات دي د تعداد په حساب، او هم ډیرې ستونزې لري، او دا ملکونه هم وایي چې موږ دغه مهاجر نور نشو قبلولی، موږ سره ملګري ملتونه دومره مرستې نه کوي، مشکلات لرو، دوی باید خپلو ملکو ته لاړ شي. دا پروسه شروع ده. نو تیر کال رئیس پاکستان زخ ډیر افغانان وشل افغانستان ته ولېږل، ایران هم او تر اوسه پورې ده ادامه لري. د مهاجرت د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره خپل قوانین لري، مګر بیا هم ځینې نظر ورکوي چې د قوانینو کې باید بدلون راشي. ځینې بیا وایي چې دغه مهاجر ولې داخله ولې مهاجرت کوي په دې دنیا کې، ولې په خپلو ملکونو کې بسیانې دي، د دې ریښه باید ولټول شي. ریښه یې واضح ده، جنګونه دي، بحرانونه دي، د جنګ نه زیږیدلي بحرانونه دي، یا مثلا نور بحران فرزند اقلیم اوس خلک یادوي. ښه، زما خبره دا ده چې تاسې چې د دې پالیسیو د جوړولو په هغه ډله کې ستا نظر څه دی، څه وشي دغه ریښه د مهاجرت چیرته وچیدی شي، اصلي دلیل څه دی، څه پیشنهاد لري، څه بدلون راشي د قوانینو کې؟
ګوري که موږ د مهاجرت پروسې ته وګورو، منازعه او جنگ یو اصلي لامل دی، خو تر څنګ کوم ژور تقسیم بندی چې د فقیرو او د بډایه هیوادونو ترمنځ ده، یعنی هغه اقتصادي واټن چې موجود دی، دا باید کم شي. تر هغه پورې چې فقیر هیوادونه کاري فرصتونه نه لري، خلکو ته وظیفې نشي وړاندې کولی، منابع په مساوي توګه، یعنی څه دا منابع اقتصادي وي، اجتماعي وي یا سیاسي وي، دا په مساوي توګه نه تقسیمیږي، خلک له خپلو هیوادو څخه دې ته اړ کېږي چې مهاجرت وکړي. البته موږ په مهاجرت کې یو اجباري مهاجرت لرو او یو هم داوطلبانه مهاجرت. داوطلبانه مهاجرت معمولا هغه کسان کوي چې دوی توانایی لري، یعنی دوی کولی شي د درس لپاره، د تحصیل لپاره، د تجارت لپاره نورو هیوادو ته سفر وکړي او مهاجرت وکړي، ځکه دوی پیسې لري. خو له بله خوا موږ له بده مرغه اجباري مهاجرت لرو. په اجباري مهاجرت کې معمولا جنګونه دي، اقتصادي فرصتونه اخیستل کېږي له خلکو نه، او فقر و بیچارګي ده چې خلک دې ته اړ کېږي چې خپل هیوادونه پرېږدي او مهاجرت وکړي. تر څو چې دغه عمده مسایل حل نشي، خلک مهاجرت مهاجرت کوي له همدې کبله په خو کلونو کې او لا تر اوسه هم آلمان او نور بډای هیوادونه په افریقا کې په افغانستان کې په نورو لکه بنگلاديش او پاکستان په دوه هیوادونو کې خپل همکاري لري هغه توسیعي همکاري لري چې الته زیر سختاري کارونه وکړي او خلکو ته زمينه د کار مساعده کړي او چې عاید پیدا کړي او له هغه هیوادو څخه مجبور نشي چې سفر وکړي. یعنی و ډیر غټه پانګونه د بډای هیوادونو په نورو هیوادونو کې همدغه ده چې هلته پانګونه وشي چې دوی دغه خلک د اقتصادي لحاظ پیاوړي شي او ملته پاتې شي. البته په دغو ټولو مسایلو کې چې هم اقتصادي مسایل دي هم جنگ او منازعه ده، یو ډیر عمده لامل هم اقلیمی بدلون دی. اقلیمی بدلون له بده مرغه ډیر خلک متاثر کړي که چیرې دا په افریقا کې دی یا په افغانستان کې، نو په راتلونکي کالونو کې داسې توقع کیږي چې
اتاسې محترم خبر لدنی سم فقط مونږه یو نیمه دقیقه لرو. صرف هم دومره چې ته څه بدلون غواړي، یو دوه درې څه شی غواړي په دې قوانینو کې یا پالیسیو کې چې ته پالیسیو په ډله کې؟
از موږ توقع داده چې پالیسی داسې باید عیار شي چې هغه د بشري حقوقو پر اصل باندې استوار وي او د خلکو حقوق په نظر کې ونیول شي، نو دغه د بین المللي کنوانسیونونو سره سمون ولري، بشري حقوقو سره په تضاد کې نه وي او په هغو کې عمومي پالیسیګانې او ستراتیژیګانې چې د مختلفو هیوادونو لخوا په اروپایي ټولنې په سطحه باندې دا آماده شوي دا باید په نظر کې ونیول شي ترڅو یو منسجمه او منظمه د مهاجرت پروسه موږ رامنځته کړلی شو.
ډیره مننه تاسو نه. اخیری خبره به د فقیر صاحب نه واخلو. څنګه
فکر میکنم وخت نداریم با میمانای ما که دیگه سوالا را، اگرچه من سوالای زیاد دارم اما وقت نداریم که بیشتر سوال بپرسیم. فقیری صاحب بازم از حضور شما تشکر میکنم و همچنان از حضور آقای عطار تشکر میکنم که با ما بودین و معلومات به خصوص فقیری صاحب که معلوماتی را از اوج دست اول داشتین با ما و بیننده های عزیز و شنونده های گرامی شریک ساختین. بسیار از شما هر دو مهمانان گرامی سپاس و از همه بیننده ها و شنونده های ما هم سپاسگزار هستیم که برنامه را تعقیب کردن. برنامه های بعدی صدای آمریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی برنامه روایت امروز است که لینا جان روزبه میزبانتان است و همچنان بعد از او برنامه صدای شما را فراموش نکنین. خداوند یارتان.
شپه مو بخیر قدر من اوریدین کو اند اخبارونه که بیا تاثیر غگی ول خیره.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوخخ د پیخو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبر یلان مو د واشنگتن ل استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
ز خایسته سعادت لامیم
ز احمد شکیب يم
ز ګالیا رنا نورستانه يم
ز احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
پا دفاعی چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې ترڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي